د سهار 8 بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. ملګری ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنکړی شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پرېکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه مستثنا کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې دوی د سه شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره د جوړوونکې پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کنټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلي دي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي 40-50 لارۍ به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه ګرم ګڼي او وایي د سړک د ارتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په پرونۍ غونډه کې وکړې. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته د ده له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې شرایط سخت کړي دي. نظامانی د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په دې برید کې نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراینی او روسي سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د له هغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې د روسیې بلا مخه نیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین برید وکړ. زلنسکی همداراز ویل چې په پولتاوا کې د استوګنې پر مهال د امریکا د استازو جرګې له مشر کیوین مکارتي سره هم خبرې وکړې. هغه ته یې د جګړې د جبهې د وضعیت او د اوکراین د دفاعي اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. او یوې جګپوړي امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړ چې متحد ایالات او د ناټو متحدان یې باید هغو نښو نښانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وندی شرمن دا خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار واخلي چې د ده په عین غیر ستراتیژیکې تکتیکي وسلې دي او یا ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د ده په اداره کې وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژور اندیشنه وشو دا ول نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای شوزو لابی یا یورپین وومنز لابی EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یو اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپای شوزو لابی په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوه زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د خویدو له کبله یو شمیر لارې او کانتینرونه تر خاور او ډبرو لاندې شول. په دې پیښه کې درې کسان مړه او اته نور ټپیان شول. عیني شاهدان وایي ښایي تر 15 پورې لارې به تر خاور او ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي په دې پیښه کې د پاکستان حکومت ګرام بولي او وایي د سړک د رتولو لپاره د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښوید. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری او په دې اړه نور تفصیل.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
15 مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې سټیم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری دا چې دا هر یو شی چې دینو هغه ختمولې شي. کم مقامی افراد دی د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 گاڑی چې دینو هغه لاندې گیر دی او هغه کې شوبه ظاهر کیږي چې را هغه کې خلق چې دینو اغشتا دا به قبل از وخت چې مونږ دې حواله سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمد زئی وای چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې گاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنې شوی وي.
چې په کارو چې دی تاول تحفظي دیوال سوی وای بیا گاډي پر پرخي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر دا چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټوتله د ورځې 1200 گاډي تل نن 200-300 نه پاس کیږي. نو گاډو خو تاسو ویني چې غټ غر پروت ده ښکار خدای او 15 ښکار نور دو درې لاینه گاډي ولاړ دي هغه پټ دي بالکل د غټکو ترو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې لمنیم چې په ټیم کار کړی وای خو دا گاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر اپریدی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه دا مخکې دلته شوې وه خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشوه په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه احتیاط څوکی نه د هر سړي خپله مرضي وو تبایی پکې ترانسپورټرانو وشوه ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا د غفلت وجه شوی په کوار دی چې به دا اف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و اف آی آر دې هم راله کټ کړي و چې څوک په دغه غفلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخوېدل یو قدرتي آفت وو خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو نو دا غي سړک پراخه کولو لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وي او دغه غاری لويخه کمزورې کړې وو. دغه پیخه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تورخم کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سل لخوا یو جدید ټرمینل جوړیږي او د تورخم لارې پراخه کولو لپاره په یو شمیر منصوبو باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته یو شمیر کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله یې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پیښې کمې شوي خو ملګري ملتونه وایي چې دا شمیر زیات شوی. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بې وسلې له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې میرویس روغتون ته وروستې ده.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورس هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سي در پروم د ته سره واستل بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ ساري ناروغي او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر شپږویشتمه ویلي وو تر 15 کلونو کموم را 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سو تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقم او یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقم و د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شریط سو تغذیه ماشومان دي خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول یوازې موږ 0.5 میلیون شریط سو تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا د موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام دې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د